موج متوسط 12.6 و FM 100.5.
سپوږمۍ له ساده رادیو ناوړی وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. یو عربي مزاج ملند او زمانور همکاران د ساده رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به مو د کندهار د مرستیال والی د وشل کېدو په اړه چې کوم تازه معلومات را رسیدلي په هغې خبر کو. همدارنګه به د عاشورا د ورځې په مناسبت هم په کابل ښار کې د ماتم کوونکو د روانو غونډو حال درکونو رپورټونه هم لرو. خو پیل له خبرونو کوو. مرسی احمدزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د سو مهمو خبرنو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی وایي کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې بدلونونو ته اړتیا نوي سمدوسي به توشي کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د کندهار پر مرسیال ولی عبدالقدیم پتیال د قاتل د نیولو هڅې پیل کړي. او د پاکستان په واګه سرحد کې په یو ځان وژونکي حمله کې 450 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې بدلونونو ته اړتیا نوي سمدوسي به توشي کړي. ولسي جرګې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په تیر سرطان میاشت کې په شپږو فصلونو او 2 مادو کې تصویب کړ، خو تر اوسه لا توشي شوی نه دی. افغان ولسمشر پرون له یو شمېر ژورنالستانو سره په کتنه کې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. په دې اړه د جمهور ریاست د مطبوعاتو دفتر لخوا په خبره شوې بیان کې راغلي چې افغان ولسمشر د ژورنالستانو د امنیت او مسؤلیت ډاډ ورکړ او ویل چې حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات په پام کې لري. افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي نوي ځانګړي استازي ته رسمن خراغلاست ووایي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د ملګرو ملتونو پخوانی استازي یانکوبیش ته د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي مدال ورکړ او د هغه د زایناسي نیکولاس هایسم د کار د پایل هرکلی وکړ. د جمهور ریاست د سرچینو د خبر له مخې ولسمشر غنی افغانستان ته د بهرنیو مرستو د جلبولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د پخوانی استازي کوبیش د کار ساینه وکړه او چارواکو ته د مشورې او د ملکی وګړو د مرګ شوبلې په مخنیوي کې د نموړي هڅې مهمې وبللې. نیکولاس هایسم له دې مخکې د یان کوبیش مرستیال وو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د کندهار د مرستیال والی عبدالقدیم پتیال وژنه غندلې ده. د ادارې د پالیسۍ موین فرید مامونزی د کندهار ولایتي ادارې ته په پیغام کې ویلي چې د پتیال د تکفین او تدفین مراسم په ځانګړو مراسمو کې ترسره کړي او له کورنۍ سره د مرکزي حکومت د غم شریکۍ او تسلیت مراتب شریک کړي. عبدالقدیم پتیال د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د څلورم ټولګي محصل هم و چې د یک شمې پر ماښام د یو وسلوال کس لخوا ووژل شو. همداراز د سیمه ییزو ارګانونو ادارې له امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې چې د لوړپوړو مامورینو د امنیت ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. نن د محرم 10 نیټه ده چې په دې ورځ په ټولو اسلامي هیوادونو کې د عاشورا ورځ په شاندارو مذهبي مراسمو لمانځل کیږي. په دغې ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد المسیح امام حسین او د کورنۍ دوه اویا غړي په کربلا کې شهیدان شول. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د دې ورځې لمانځلو ته مراسم نیول شوي او اکثره خلک په دې ورځ صدقې او خیراتونه کوي. په عین حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټولو مسلمانانو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او د مسلمانانو ترمنځ په ملي یووالي ټینګار کړی. په دې مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د پاکستان لاهور ښار ته نږدې په یو ځان وژونکي حمله کې د مړو شمېر 450 کسانو ته لوړ شو. په پرونۍ 14 کې د هند او پاکستان په ختیځ بندر کې د تلاشۍ یو پوسته په نښه شوې وه. پولیس وایي د حمله د هغو سلګونو کسانو په ګڼه ګوڼه کې وشوه چې د واګا په سرحد کې د پوځي پرید له نندارې وروسته د راوتو په حال کې وو. هندي او پاکستاني پوځیان هره ورځ د پاکستان او هند ترمنځ د واګا په بندر کې د پوځي پرید ننداره وړاندې کوي او سلګونه نندارچیان سرحد په دوړو خواو کې ورته راټولېږي. د راپورونو له مخې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شته او چارواکي هم درس د سبان د سلونورو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي چې د ځینو حالت نازک بلل شوی. له تحریک طالبان پاکستان څخه یوې جلا شوې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان بولي رسنۍ ته په عصبلي پیغام کې ویلي، دا چاودنه په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو په وړاندې د غچ یو اقدام و. د یو بل خبر له مخې د پاکستان او هندوستان صدراعظمانو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې د واګا سرحدي ښارګوټي ځان وژونکی برید خندلی دی. روسي راپورونه وایي چې دغلته پرون د تلاشۍ پوستې ته نږدې یو ځان وژونکي چاودنې 55 کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. د مشرق په نوم د پاکستاني پولیسو یو چارواکي ویلي، چاودنه لاهور ښار ته نږدې زیرمه په دې سرحدي سیمه کې داسې مهال وشوه چې سلګونه خلک د پوځي پرید له داری څخه د ستنیدو په حال کې وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پر دې برید ژوره خواشینی ښودلې ده. د نوموړي هندي سیال نریندر مودي هم دا ټکان ورکوونکی او ورانوونکی برید بللی دی. د مشال راډیو د راپورونو له مخې د تحریک طالبان او جماعت الاحرار په شمول د طالبانو څو ډلو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له نړیوالو انتقادونو سره سره روس پلو بیلتون پالو د اوکراین د ختیځ په غوسیمو کې انتخابات وکړل چې تر ولکې لاندې دي. د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو هغو کسانو ته رایه ورکړي چې په اصطلاح د خلکو د جمهوریت د ولسي شوراګانو مشران دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو یادونه کوي چې ښایي د ډونیسک د خلکو د جمهوریت اوسنی مشر الکساندر زخارچینوک به په سلو کې یو اتیا رایې ګټلې وي. دا چې په ګاونډي لوهانسک ښار کې به د لوهانسک د خلکو د جمهوریت مشر ایګور پلتونسکي د انتخاباتو ګټونکی وي. له دې مخکې ولسمشر پیترو پوریشینکو له ماسکو غوښتي وو چې د روس پلو بیلتون پالو لخوا ترسره شوي لانجمن انتخابات وغندي. پوریشینکو په یو بیان کې چې پرون پر انټرنټ خپور شو دا رایې بې ګټې بللي او ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې پروني انتخابات د ټانګونو او ماشینګنو تر سوري لاندو تر سره شوې دي. د زیاتوي روسیا چې د مینسک موافقه لاسلیک کړې ده باید د انتخابات په رسمیت ونه پیژني. د بنگلاديش سره محکمې دیو اسلام پالی مشر لپاره د اعدام سزا تایید کړې ده. محمد قمر زمان ته د اعدام سزا د هغو جنگي جنایتو په جرم ورکړل شوې چې سلور لسیز مخکې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د اخیستلو پر مهال پر نوموړي تورن دی. نوموړی تیر کال د جنگي جنایتو د یوې ځانګړې محکمې لخوا د 1971 میلادي کال د جګړې پر مهال د ډلې وژنې او بېوزلي ملکیانو د شکنجې او ربړولو په جرمونو په اعدام محکوم شو. 28 کلن قمر الزمان د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال دی. د دې ګوند بل مشر ملا عبدالقادر د تیر کال په ډسمبر کې په ورته تورونو اعدام شو. د محکمې له حکم مخکې د بنگلاديش په مرکز ډاکا او نور ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل چې مرسی احمد زید درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. دا کندهار د والی مرسیال عبدالقدیم پتیال د یک شنبه په مخام د دی ولایت په پانتون کې د یو نامعلوم وسلوال په حمله کې وژل شو. په دې اړه په ریپورت سربیره ولسمشر اشرف غنی احمد زی پرون د یو شمیر ژورنالیستانو سره کتلی دی او هغوی ته ویلي که اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې بدلونونه ته اړتیا نه وي سمدستي به یې توشیح کړي. په دې اړه له یوې ژورنالیستې چې د کلید ګروپ غړی او د مرسل مجلې چلوونکي ده امینه مایار سره مرکه وړاندې کوو. همدارنګه دا وری چې د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د کابل بانک په دوسیو کې څېړنیزې خلاوې لا هم موجودې دي. دا موضوع هم څېړو. د سیمې په رپورټونو کې به د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ته نږدې د واګه په سیمه کې د ځان وژونکي برید حال درکو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. د لوبل میدان او د ګوړی اچار پروګرام هم مه هېروئ. دا د ازادي راډیو ده. د کندهار د ولی مرسیال عبدالقدیم پتیال پرون ماخام د دې ولایت په پانتون کې د یو نامعلوم وسلوال په ډسو وشل شو. چارواکي وایي چې حمله کوونکي د پانتون په ماسلانو کې ځان پټ کړی او پولیسو دې نیولو هڅې کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان سمې خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پېښه دقیقاً د یکشنبه په ماښام شاوخوا او بجې د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې رامنځته سوې او یو نامعلوم وسلوال د کندهار د والی پر برستیال عبدالقدیم پتیال چې په ټولګي کې درس وایه د تومنچې ډزې کړې او هغه یې وژلې. د خپلواک په وینا د والی مرستیال لومړی ټپي سوی او وروسته یې په روغتون کې ساور کړې.
د کندهار ولایت مقام مرستیال عبدالقدیم پتیال باندې د نامعلوم وسلوال د خوا څخه ډزې شوي دي چې زخمي شوي. وروسته د هغه څخه د امنیتي ځواکونو د خوا څخه او د هغه موظفین د خوا څخه میرویس روغتون ته انتقال شوی دي چې متاسفانه ژیان ووایي چې د سختو ټپونو له امله په میرویس روغتون کې ساور کړې ده او په شاده کېدلې دي.
چارواکي وایي چې حمله کوونکي د پوهنتون په محصلانو کې ځان پټ کړی او پولیس د نیولو په هڅه کې دي. په عین حال کې د کندهار د میرویس روغتون سرطبيب محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې عبدالقدیم پتیال پر سر او غاړه پنځه ټپونه خوړلي او روغتون ته تر وړلو مخکې ساور کړي. تر اوسه د عبدالقدیم پتیال د وژل کېدو مسؤلیت چا نه دی منلی. عبدالقدیم پتیال د شاوخوا درو کالو رئیس د کندهار د والی د مرستیال په توګه دند درلودل. نوموړی تر دې مخکې د اطلاعات او فرهنګ رئیس وو. عبدالقدیم پتیال په کندهار کې په شاعر او لیکوال شهرت درلودي او یو شمېر کتابونه یې هم چاپ سوي. تر دې مخکې عبدالطیف آشنا د کندهار د والی مرستیال و چې په یو ځان وژون کې حمله کې ووژل سو.
لا کندهار څخه مو زموږ د خبريال راستوله ریپورت واوري ده چې وایي د کندهار د والی مرستیال عبدالقدیم پاتیال چې سربیره پر دې چې د کندهار د والی مرستیالو لیکوال شاعر او ژورنالیست هم وو په یو برید کې وشل شوی دی. څو شپې مخکې مې په تیر خبرونه کې البته د خپل خبريال صادق رښتینی سره تماس ونیو او لاغه مې په دې اړه تازه حال وپوښته چې تر اوسه پورې امنیتي ادارو په اروخات پتیال باندې برید کوونکي نیولې او کنه.
د کندهار پر برسیال والی عبدالقدیم پتیال لا هم حمله کوونکي تر اوسه نه دی نیول شوی. همدا شیبه چې ما د ولایت د مطبوعاتي دفتر د مسول سره خبري وکړه دی وایي چې د شپې تر ناوخته پولیسو تحقیقات وکړه خو حمله کوونکي پیدا نه کړ. تیر شپه وو بجې چې تر حملې وروسته امنیتي ځواکونه د پوهنتون دروازه وتړل. هلته ټول محصلان د شپې تر ناوخته په پوهنتون کې بند پاتې وو او پولیسو تحقیقات کول. چارواکو هغه مهال وویل چې حمله کوونکي د توپنچې په وسیله د والی پر مرسیال حمله کړې او ځان یې د محصلانو په منځ کې پټ کړی. د کندهار د مرسیال والی د وژنو مسؤلیت لا هم مشخص تر اوسه یې ویټلې نه دي منلې. یو بل یادونه چې وکړو هغه دا چې د مرسیال والی وژنه د حکومتي چارواکو او دغه راز پر ټولنیزو رسنیو باندې عام خلکو هم غندلې ده. لکه مخکې چې په خبرونو کې یادونه وشوه د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په یو پیغام کې د کندهار ولایتي ادارې ته لارښوونه کړې چې د مرستیال والی د دفتر مراسم په لوړو دولتي مراسمو ترسره کړي او د کورنۍ سره د مرکزي حکومت غمشریکي او تسلیت مراتب شریکي. تاکل شوی دی چې نن دوه بجې د پتیال جنازه په کندهار پوهنتون کې خاورو ته وسپارل شي.
رښتینی سبدار ته وایي چې په پتیال باندې دغه د برید د څرنګوالي په اړه تر اوسه پورې معلومات ډیر کم دي. ځینې رسنیو ویلي چې د پانتون په لیدنه بوختو. بیا ځینې رپورټونه وایي چې د هلته په ټولګي کې وزکه د په عین حال کې ماسلم وو. دغه برید څنګه تنظیم شوی دی؟ د نن په پانتون کې چارواکي څه وایي؟ د خپل ساتونکو په غزا کې و پولیس و زکه د خمرسیال والی و اتمانی ساتونکو درلودل.
پتیال د کندهار پوهنتون د څلورم کال محصل وو. د ولسمشر په حکم باندې د درې سیمسترونه پوهنتون ته تر ډېره پورې نه تللې، وخت وخت به تللې، اما په دې وروستیو کې څلورم سیمستر کې دی پرله پسې تللی پوهنتون ته. د مجموع کې د پوهنتون امنیت ډېر خوندي دی او هر محصل چې پوهنتون ته داخلیږي هغه تلاشي کېدی او دغه راز خپله د پتیال سره هم امنیتي ساتونکي وه. د پیښې ډول داسې و چې پتیال په ټولګي کې ناست وو او د کلکین د خوا څخه حمله کوونکي پر هغه باندې د توپنچې حمله کړې ده او ځان یې د خپلو پولیسو او د پتیال د ساتونکو څخه پوښتنه کړې وه هغه د برید پر مهال باندې.
پتیال پاړه باندې پرته له دینه چې دی والی مرستیالو دی یو شاعر لیکوال او خطاط وو همدارنګ مخکې د اطلاعاتو کلتور رئیس هم وو. په کندهار کې تر اوسه پورې د عامو فرهنګیانو لیکوالو او شاعرانو عکس العمل څه دی؟
په مجموع کې موږ چې دلته د خلکو سره خبرې کړې دي یا پر ټولنیزو رسنیو باندې د کندهار د فرهنګیانو په مجموع کې دغه ولایت اوسیدونکو عکس العمل ویلو. دوی ډېر خواشینی دي. پتیال په کندهار کې په یو مشهور شاعر او ښه شاعر البته او یو ښه فرهنګوال باندې شهرت درلودی. د یو مشهور شعري ټولګه انګار هم چاپ شوې وه. په مجموع کې د خلکو عکس العمل داري چې په دغه پیښه باندې سخت خواشینی ښکاره کړې ده. لکه تاسو یادونه وکړه پتیال تر دې مخکې د ښکلا مجلې په شمول د دوو مجلو مسؤلیت هم درلودی او په بیلابیلو وختونو کې به د خپلو لیکونو تر څنګ په مجلو کې د خلکو لیکنې هم خپرولې او ټولنه یې درلوده. هماهاله به د خلکو سره ډېر په تماس کې وو.
په کندهار کې د ساده رادیو خبريال صادق رښتینی وو. د امریکا په تیر خبرونه کې په مستقیمه توګه شوی وو. وسې تاسو تکرار واوري د زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي.
آزادۍ رادیو د بي طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن په افغانستان کې عمومي رخصتي ده د عاشورا د ورځې په مناسبت او خونځي دفترونه او رسميات تړلې دي. د عاشورا ورځ هر کال په افغانستان کې په دې ورځ د ویر او ماتم غونډې جوړېږي. سکالام په کابل کې د دې ورځې د ماتم د مراسمو لپاره بیلابیل ترتیبات نیول شوې دي. همدا اوس را سره له کابل نه زموږ همکار اسد الله لودین د کابل استودیو نه په تماس کې دي. لودین صاحب خبرونه ته ستړی مشي. نن خو په کابل کې رخصتي ده د عاشورا د ورځې په مناسبت. د دغه ورځې په مناسبت باندې په کابل کې دغه غونډي او ځنګړي مراسم چې دي څنګه روان دي؟
ډیر مننه انسیب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل په ټول افغانستان کې نن رخصتي اعلان شوې ده. د کابل ښار هم د نور ورځې په پرتله نن قرار دی. د خلکو تګ راتګ او ګڼګونه پکې کمه ده. خو په اکثرو لوی جماعتونو کې د عاشورا یا د محرم د لسمې په مناسبت مراسم ترتیب شوې دي. د ویر او ماتم او د غرض د صدقې او خیرات مراسم دي. ټاکل شوی په زینو جماعتونو کې لوړپوري افغان چارواکي هم خبرې وکي او د افغانستان د اوسنی سیاسي وضعیت په اړه هم ځینې څرګندونه ولري. د کابل ښار څیره له تیرو لاسو ورځو را په دې خوا بدل شوې ده. په اکثرو ځایونو کې تور جنډې زړول شوې دي، غرفه جوړ شوې ده، په تور جندو پوخل شوې، په هغو غرفو کې خلک د پوړیا توګه چای، شیدې او ځین نور خوراکي مواد ورکول کیږي. په کابل کې نن ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی احمد زای او د غرض اجرایی رئیس عبد الله هم د عاشورا په مناسبت جوړ شو مراسمو کې برخه واخلي. د غرض ټاکل شوی ځین ځوانان د وینې د ورکولو په پروګرام کې هم برخه واخلي چې لدې وړاندې د افغان حکومت د تیرې رهبرۍ چارواکو ویلي و چې د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ باید د وینې د ورکړې د ورځې په توګه ولمانځل شي. نن هم ټاکل شوی لزګونه ځوانان په کابل او یشمیر ولایتونو کې وینه ورکړې تر څو د هغوی وینه هغو کسانو ته ورسیږي چې هغه به وزد دي په پروختونو کې بستر دي او هغوی د دوی لوینو نه استفاده وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق په یو پیغام کې ویلي چې هغه کسان چې په دې ورځ په ناحق توګه خپل وینه تویوي دا یو ښه کار نه دی، دا حرام دی. دوی ویلي هغه کسان چې غواړي وینه تویي کې د دې پر ځای باید داسې تصمیم ونیسي چې خپل وینه ورکړي تر څو د هغې له وینې نه یو ناروغ، خصوصا بېوزله ناروغان چې اوس په افغانستان کې ډېر دي، هغوی له دې نه استفاده وکړي. د محرم یا د عاشورا ورځ ته په ټول افغانستان کې امنیتي تدابیر هم له مخکې نه نیول شوې دي. کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې یو کمیسیون ته دنده سپارلې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي لږ مخکې څه موده وړاندې ویلي وو په یو خبر کانفرانس کې چې د دوی پولیس چمتو دي، او ویل چې په دې ورځ به د کابل سربیره په ټول افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې د عاشورا د مراسم لپاره کلک امنیتي تدابیر ونیسي. او تر اوسه لنیکه مرغه په ټولو ولایتونو کې او په کابل کې د کومې پیښې خبر هم نه دی ورکول شوی.
ډیره سیاته مننه کوم. اسد الله لودین و چې له کابل یې د عاشورا د ورځې په مناسبت باندې تازه حال راکوه. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي که اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې بدلونونو ته اړتیا نه وي، سمدستي به یې توشیح کړي. افغان ولسمشر پرون له یو شمېر ژورنالیستانو سره په کتنه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. ولسمشر د ژورنالیستانو د امنیت او خوندیتوب ډاډ هم ورکړی. وویل حکومت یې په دې برخه کې جدي اقدامات په پام کې لري. په دې کتنه کې د تحقیقاتي ژورنالیزم مسله هم یاده شوه. ولسمشر د فساد په مخنیوي کې د څېړنیز ژورنالیزم رول مهم وباله. په دې کتنه کې د کلید ګروپ غړی او د مرسل مجلې چلوونکي امینه مایار هم حاضر وه. میرمن مایار له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې له ژورنالیستانو سره د ولسمشر ژمنه هیله بخونکې وبلله.
او دا هغه پاکه معلومات تر لاسه کړو، موږ د چارواکو لخوا د هغه کسانو لخوا چې زورمند یا د دولت په ادارې کې دي، هم په خصوصي شرکتونو کې زوردار دي، تهدیدېږي، تحقیرېږي. او موږ ته د دې موقع نه مساعدېږي چې موږ هغه اطلاعات چې لازم دي هغه ترلاسه کړو. د ژورنالستان شکایتونه زیات وو او ولسمشر یا جمهور رئیس هم تحقیقاتي ژورنالیزم داسې په ګوته کړ چې پخپله د فساد د نیولو یوه لار ده. او تاسو که یو داسې موارد سره مخامخ کېږئ، ما په جریان کې کېږئ، هغه اړوند چارواکي چې کولای شي دې ستونزو ته رپای ټکه کېږي، هغه په جریان کې کېږئ. یا ما ته په ګوته کې چې دغه کس، دغه شخص، دغه شرکت، دغه کمپنی موږ ته معلومات نه راکوي، یا اوږه خالي کوي، یا توهین او تحقیر کوي، یا موږ ته
بله امنه جانې او بخې بله د خو یو عام خبره ده چې ژورنالستان ولسمشر ته هغه کسان وروخی چې په دې برخه کې همکاري نه کوي، عملی لارې د دې څه دي د دې لپاره چې وکان هغه چارواکي چې نه غوړي له رسنیو سره د مهم او حساس مسایلو په اړه د فساد د مسایلو په اړه خبري وکړي، خبرو ته حاضر شي؟
د ولسمشر خبرونه راځي چې دغه د ټکو ته زیاتره اشاره و چې هغه څه چې زوایم په هغه عمل کوم، او دا یو د وینا نه ده. دا یو ډول داد ورکړ ژورنالستانو ته چې کله کله تاسو سره داسې موارد کېږي چې تاسو معلومات نه درکوي، یا تهدیدې کوي، یا توهین او تحقیر کوي. شخصاً ځان وښود چې ما په جریان کې پرېږدئ، بیا وګورئ چې زه د دې سره څه ډول قانوني چلند کوم. دا په یو ډول ډاډ و چې ژورنالستان ته ولسمشر ورکړ.
که اوریدونکو ته ووایي چې تاسو په خپل شخصا د یوې ژورنالیست په توګه د تحقیقاتي راپورونو د جوړولو په برخه کې عملا له کومو ستونزو سره مخامخ شوي، غواړم ستاسو شخصي تجربه د تحقیقاتي راپورونو د جوړولو په برخه کې واورم.
موږ د داسې موارد درلودلې دي چې د هغه په نتیجه کې زموږ ژورنالستان توهین شوي، تحقیر شوي، یا تصدی شوي دي. د بېلګې په توګه زه یو د کلید ګروپ یو تحقیقاتي گزارش تاسو ته په ګوته کولای شم چې هغه د والیانو د تقرر په باره کې گزارش و چې مخکې زموږ همکار د تحقیقاتي ګروپ غړي تهیه کړی و چې په هغه کې ډېر مشکلات رامنځته شول. نور داسې ګزارشونه چې په هغه ادارو کې چې فساد شته دی، په هغه ادارو کې چې یوه موضوع څېړل کېږي، طبعا هغه کسان چې په هغه فساد کې لاس لري نه غواړي چې هغه موضوع وڅېړل شي. نو ځکه خو د ژورنالستان په وړاندې خنډونه رامنځته کوي، او ژورنالستان حتی تهدید په مرګ کې دي. په تېرو یو کال کې تقریبا شپږ د ژورنالستانو خپل ژوند له لاسه ورکړ د بېلابېلو عواملو له کبله. داسې ژورنالستان لري چې هغه تهدید شوي دي، یا تلیفوني، یا هم وحل تکول شوی دی چې دا په خپل ایو ستونز د ژورنالیزم په دغه کې چې د دې حل په خاطر هم له جمهور رئیس څخه ژورنالستان وغوښتل چې د دې کې توجه وکړي د دې امنیت تامین شي چې دوی وکولای شي لکه څنګه چې لازمه ده د ټولنې واقعیتونه بربند کړي او ځینې موضوعات چې د څېړنې وړ دي هغه وڅېړي او د هغو زورمندانو هغو زورواکانو چې د زور په وسیله غواړي ژورنالستان تهدید او توهین تعقیب کړي د هغوی مخه هم باید ونیول شي.
د کلید ګروپ غړی او د مرسل مجلې چلوونکي امینه مایار و چې د ولسمشر اشرف غنی سره د یو شمیر ژورنالیستانو د لیدنې په اړه څرګندونه کولې. تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وسم د آشنا راډیو خبرتیا اورو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو در آشنا راریو خبرتی هم واورده از مقاقل ازاده راریو نابری. د ولسی جرګې عدلی او قضایی کمیسون وایي د کابل بانک په دوسیو کې څېړنیزې خلاوې موجود دي. د دې کمیسون یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د هواري او د کابل بانک د لوټ شو پیسو د بیرته ترلاسه کولو لپاره باید سمه څېړنه وشي. د حقوقي چارو کارپوهان هم له دې نظر سره موافق دي او وایي دا څېړنې باید د حقوق پوهانو د یوې ځانګړې کمیټې له لوري ترسره شي. قاسم سولمل د موضوع په اړه جزئیات راوړي.
د کابل بانک د قضیه په اړه د لوی څارنوالۍ او محاکمو له لوري تر یو میاشتني کار وروسته اوس د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د کابل بانک اړوند دوسیو په برخه کې څېړنیزې خلاوې موجودې دي. د دې کمیسیون یو غړي عبدالرؤف نامی د کابل بانک په صورت دعوا کې د پوروړو د هویت نه څرګندېدل، د کابل بانک د جایدادونو نه مشخص کېدل او حیفو میل سوي پیسې په دې برخه کې له اساسي ستونزو یادې کړې. ښاغلی نامی د یک شنبې پر ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کابل بانک اړوند دوسیو کې موجوده څېړنیزو خلاوت ته داسې اشاره وکړه.
یقینا خلای تحقیقاتی وجود داره. اگر وجود نداشته
یقینا سړینې ځخلاشته کنه وای نو محکمه د دې حکم په صدرولو کې هیڅ سونه نه لري، خو محکمه هغه وخت سونه پیدا کولای شي چې مداهبه پیدا نکړي. کله چې پیدا نکړي نشي کولای حکم صادر کړي او د قانون پر وړاندې کې عادلانه پریکړه وکړي.
نو موږ هم درسوي ستر محکمه هم له دې وړاندې د کابل بانک په دوسیو کې د سړینېزو خلاو خبره کړې و، خو لې څارنوالي ویلو چې دا مسایل د کابل بانک د تصفیه په مدیریت پورې اړه لري او دوی وازی جرمی ارخ چیری. شغلی نمی زیاتوی د کابل بانک د تصفیه څنګه باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د افغانستان محاکمو ته په دې ارتباط معلومات ورکړي. ستر محکمې د کابل بانک د قضیه لپاره یو ځانګړې محکمه جوړه کړه او مغشتل د دغه محکمې د فعالیت په اړه د ستر محکمې د چارواکو نظر هم ولرو، خو هغه خبرو ته حاضر نه سول. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړی ورځو کې د کابل بانک د قضیه د څېړلو امر وکړ او د دې کار لپاره یو نیمه میاشت وخت وټاکه. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان هم د کابل بانک په قضیه کې د شکیلو کسانو په دوسیو کې د څېړنیزو ستونزو موجودیت تاییدوي. د چارو کارپوه کبیر رنجبر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ اداره په فساد ککړه وبلله او زیاته کړه چې د کابل بانک دوسیه باید د یو بېطرفه بنسټ له لوري وڅېړل سي.
دا دوسیه باید یو خاص کمیټې ته وسپارل سي چې هغه خارج له لوی څارنوالۍ نه، چې هغه متشکلې له جګې کچې حقوق پوهانو نه او هغه له سره تحقیق وکړي او هغه ټول هغه وګړي او افراد چې هر څه وي او په هر کچې او له کابل بانک نه پیسې پور کړي اخیستي هغه ټول باید شامل دي د صورت دعوا کې.
و موږ غوښتل د دې تورونو او د کابل بانک په دوسیو کې د څېړنیزو خلاو د موجودیت په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو دغه ادارې ځواب را نه کړ. همدارنګه د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون د کابل بانک د قضیې اړوند دوسیو تعقیب یو ستونزمن کار وباله او ټینګار کوي چې حکومت باید څارنوالانو مسؤلیت ته پام وکړي. کارپوهان وایي حکومت باید د کابل بانک ته نشته یو میلیارد ډالرو د بیرته ترلاسه کولو او په دې قضیه کې شکیلو کسانو ته د جزا ورکولو په برخه کې دقت وکړي او د اصلي کسانو د نیولو لپاره اقدام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کریم د غزنی د مقر ولسوالۍ نه په راستولي پیغام کې ویلي دا څنګه حکومت څنګه ملي امنیت دی چې په یو پوهنتون کې دومره لوړ پوړی چارواکی وشل کیږي او بیا قاتل هم مور کیږي. هجران په نوم باندې اوریدونکي له نامعلوم ځایه په خپل پیغام کې ویلي موږ د حکومت څخه غواړو چې د کندهار د والي د مرستیال پتیال قاتلین ونیسي او په کلکه توګه یې مجازات کړي. نقیب کاکړ د هلمند د مارچې نوی دی وایي چې د محلي پولیسو نه د سیمې خلک په تنګ دي. حنیف په نوم باندې اوریدونکي د هلمند د مارچې نه په راستولي پیغام کې ویلي چې د مارچې په دښته کې طالبانو په نامه فتنه انګیز خلکو د اقرب په لسمه یوه ښځه شهید او یو ځوان ټپي کړ. یو بل اوریدونکی وایي زه محمود د کندهار ولایت څخه دا اس ام اس دراستوم. دی وایي چې د عبدالقدیم پتیال د وژنې عاملان باید زر تر سره ونیول شي، که ونه نیول شي نو دا د حکومت لویه ناکامي ده. او یو بل اوریدونکی د کونړ د ولایت د سرکانو ولسوالۍ د نواپاس نه پیغام رسولی وایي چې دغلته پاکستاني پوځیانو خیمې وهلې او افغان دولت یې په وړاندې هېڅ نه کوي. دوستانو لسنی می بجې شوې یو ار بیا مرزی احمد زید غوګدو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی راوړي.
جمهور رئیس اشرف غنی د کندهار ولایت د مرسیال ولی عبدالقدیم پتیال وژنه په کلکه وغندله. پتیال پرون ماښام د کندهار ولایت په پوهنتون کې د نامعلوم وسلوال کس لخوا په ډزو وژل شو. افغان ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي نوي ځانګړي استازي ته رسمن ښه راغلاست ووایي. نن په افغانستان کې د عاشورا د ورځې د لمانځلو په مناسبت د ویر او ماتم مراسم ترتیب شوي دي. د پاکستان او هندوستان صدر اعظمانو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د واګه سرحدي خارګوټي کې ځان وژونکي برید غندلی دی. په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول 55 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون پال غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات د سولې په وړاندې خنډونه بولي او بروکسل په رسمیت نه پیژني. په ایران کې د وی نیول شوې ایرانی الاصل برتانوي ښځې غونچې قوامي مدافع وکیل تایید کړی چې موکله په یو کال باندې محکومه شوې ده. د بنگلاديش تر محکمې د و اسلام پالي مشر لپاره د اعدام سزا تایید کړې ده. محمد قمار زمان ته د اعدام سزا د هغو جنگي جنایتو په جرم ورکړل شوې چې سلور لسیزې مخکې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د اخیستلو پر مهال نوموړی پرې تورن دی. او د کاناډا د دفاع وزیر وایي کاناډایي جیټ الوتکو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې خلاف لومړني هوایي بریدونه کړي.
اوس په هم نجیبې زمان ته غوږ شو چې د هوا د حالاتو اټکل راوړي.
سلام سهار مونیک مرغز نجیبه زمانم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د شمیر لوی ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان ډېر وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 12.4. په کندهار کې به اسمان ځای ډېر وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 23.2. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ډېر دی، د تودوخې لوړه درجه 23.2. په هرات کې اسمان ډېر، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 24.9. او د جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 22.4 اټکل شوی ده.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري دا ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسون وای د کابل بانک په دوسیو کې څېړنیزې خلاوی موجود دي. په دې اړه مو ریپورت مخکې باورې ده. اوس د افغانستان د مشرانو د جرګې اړوند یو ریپورت راخلو او هغه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نه باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي. تاکل شی و د دې کمیسیونونو چارواکي د یک شنبه پورز مشانو جرګې ته ورغلي وي او د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو په حق لای ځواب وایلی. خان محمد سیندې پاړه له کابل ریپورت راکړي.
په پام کې و چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مسؤلین د یک شنبه پورز مشرانو جرګې ته ورشي او د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو په اړه توضیحات ورکړي. خو په دې ورځ یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی و. د مشرانو جرګې غونډې ته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو نه حاضرېدل د جرګې د غړو د غوسې سبب شول. سره له دې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال د مشرانو جرګې د غړو ګڼو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل، خو د جرګې قناعت یې حاصل نه کړ. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازدیار چې په دې ورځې د غونډې مشري کوله، د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
اینا مطابق فرمایش شما باید بر لوی سارنولی معرفی شوند که
دوی باید اساسی د فرمایش په اساس لوی سارنولی ته معرفی سي او ځواب ورکړي چې د اساسي قانون او د خلکو د اراده په وړاندې بے پروايي کړې ده. دلته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازي نه موجودیت او د دوی ځوابونه بشپړ نه دي.
مشرانو جرګه په داسې حال کې د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلین جرګې ته وربولي چې د شنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو یو شمېر معترضو کاندیدانو په کابل کې مظاهره وکړه او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج غیر عادلانه وبلل. دوی خبرداری ورکړ چې که په دې نتایجو له سره غور ونه شي، اعتراضونه ته به دوام ورکړي. د مشرانو جرګې په غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل چې د ولایتي شوراګانو د پاتې راغلو کاندیدانو اعتراضونو ته ځواب ویل د دوی صلاحیت نه دی.
موږ د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې پلي کړي. دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سیاسي پریکړې کړي او که یې غلطې پریکړې کړي، دا د هغوی کار دی. دا زموږ په صلاحیت کې نه ده، او صلاحیت تاسې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورکړی دی.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی دا پریکړه هم وکړه چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو بررسۍ ته دې یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. په عین وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت چې اوس مهال په امریکا کې دی، په یوه کتبي پیغام کې آزادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په هکله پریکړې عادلانه دي. د لیکلي چې د سناتورانو دا اعتراض شخصي بڼه لري نه حقوقي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې ویلي چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د ولایتي شوراګانو بریالي کاندیدان په ټولو ولایتونو کې د لوړې مراسم ترسره کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمېره د آزادۍ راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
خو دوستانو، له یاده مه باسئ کله چې موږ ته غواړئ اس ام اس راواستوئ او د خپلې سیمې د ستونزو او تازه حال په اړه راته ووایئ، خپل نوم، د خپلې سیمې نوم او هغه څه چې تاسو یې غواړئ د ازادۍ راډیو نه خپاره شي په واضح او روښانه ټکو ولیکئ. هغه پیغامونه چې د راستونکي نوم نه وي ورسره، او یا هم ځای نه وي معلوم، او یا هم کوم خاص او ځانګړې پیښه نه وي تشریح کړي، ډیر کله له خبرېدو نه پاتې کیږي. دا د ازادۍ راډیو د زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. که په خارونو کې نو د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحاتو غوړېدل کیږي. باید یادونه وکړو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر 8 بجو پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم خبريږي. خو وستاسو د ازادۍ راډیو ته غواګي، تاسو کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته هم ورشئ. زموږ په ویبپاڼه کې خبرونه، ریپورټونه او نور مطالب له عکسونو، ویډیوګانو سره موندلی شئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خبرونې هم په مستقیمه توګه واورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که فیسبوک او ټویټر کاروئ نو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې ومومئ. آزادی راډیو په نوم باندې زموږ پاڼې دي. تاسو کولی شئ هلته زموږ پر مطالبو باندې خپل نظر را سره شریک کړئ او راته ووایئ چې زموږ په مطالبو تاسو څه تبصره لرئ. په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. په دې خبرونه کې موږ عموما دوه ونیس پروګرامونه وړاندې کوو، یو د لوبو له میدان وي او بل هم د ګوړې اچار تنظیم پروګرام وي. د لوبو له میدان نه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړې اچار له یاده مباسي.
The Lobo, La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروګرام کې د مهمو سپورتي خبرونو ترڅنګ اوري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د ځوان لوبغاړو د وژل کېدو قضیه باید د امنیتي چارواکو لخوا وڅېړل شي. د افغانستان د نولس کلونو د کرکټ ملي ټیم بریا څومره د اهمیت وړ خبره ده، دامو په یو مرکه کې مطرح کړي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ کورنۍ څلور ورځنی سیالیو کې د مس عینک او امو ټیمونه سره مساوي شول. د کرکټ بورډ ویان فرید هودک ازادي راډیو ته وویل د لوبه په کابل کې وشو چې پکې مس عینک په لومړي او دویم دور کې 322 او 328 منډې وکړي. امو هم په لومړي دور کې 445 او په دویم دور کې 188 منډې وکړي. په دې ترتیب سره د دوی دواړو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسیده. د دې لوبي تر ټولو غوره لوبغاړی حشمت الله شهیدی شو چې په لومړي دور کې په یوازې ځان 218 منډې وکړي او هم یې 4 وکټې ترلاسه کړي. د افغانستان د رګبي لوبغاړو د اسیا په پرختی لوبو کې په دریو بریاو سره خپل کار پای ته ورساو. د رګبي فدراسیون اسرائیلي رئیس اسد زیار ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم لبنان، اردن او سعودي عربستان ته په دې لوبو کې ماته ورکړه، خو د نامعلوم دلیل عمله په فائنل کې له ایران سره له لوبي پاتې کړای شو. خو د رپورټونو لمخې ویل کېږي افغان ټیم د یو ناسب شوی کوچ په واسطه د لوبي راهنمایي اخیسته، نو ځکه یې په حق کې دا پریکړه شوې. د رګبي فدراسیون چارواکي به دا خبره ردوي او وایي چې افغان ټیم د دې تورنمنت تر ټولو ښه زیار وستلې او په درې لوبو کې 100 نمرې جوړې کړې وي. دا هم په اروپا کې د فوټبال لیګونو اعلان شوی جدولونه چې پکې د لومړیو ټیمونو معلومات ورکړل شوی. د هسپانیې په لا لیګا سیالیو کې رئال مادرید له 10 لوبو په اتو کې په بریا سره په 22 بهلې ګولونو 24 امتیازونه لري او لومړی مقام خپل کړی. اتلتیکو مادرید دویم دی، خو بارسلونا چې څونه لومړی مقام درلود په دوه ورستیو لوبو کې د ماتې له امله دریم مقام ته لوېدلی. د انګلستان په غوره لیګ کې چلسی په 26 امتیازونو لومړی او ساوثهامپټن هم په 22 امتیازونو دویم مقام لري. اخو د جرمني په بوندسلیګا سیلو کې بایرن مونیخ په 24 امتیازونو لومړی او والسبورګ هم په 20 امتیازونو دویم لیګه په واک. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را بشید پروگرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي د ځوانو لوبغاړو د وژنو قضیه باید تعقیب او عاملین د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اولمپیک چارواکي په داسې حال کې د غوښتنه مطرح کوي چې په دوه اونیو کې د افغانستان د تکواندو او کورش د ملي ټیمونو دوه ځوان لوبغاړي د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو په کابل ښار کې وویشتل شول. په دې اړه رپورټ د حمیدې هارون عثمان لخوا جوړ شوی.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو د وژنې لامل د یو شمیر کړیو لخوا پر لوبغاړو فشار راوستل ګڼي. د دغه کمیټې سلاکار آریان خیبر وایي له دې امله چې ځوانان د سپورتي څانګو په مشرتابه کې ځای پر ځای نشي نو یو شمیر کړی دوی په مرموزه ډول وژني. د غندېخنې وروسته لاغې راپورته کېږي چې دوه ورځې مخکې افغان لوبغاړی الیاس امینیار د کابل په 15 امنیتي حوزه کې ووژل شو. الیاس امینیار په دې وروستیو کې په ترکیه کې د کورش د سپورت لاغو سیالیو د برونزو مډال ګټلی و چې د 50 هیوادونو لوبغاړو پکې ګډون کړی و. تر دې دمخه د شبیر عمری په نامه د تکواندو 22 کلن لوبغاړی د کابل په خیرخانه مینا کې وژل شوی و. د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار آریان خیبر د دغه لوبغاړو د وژونکو د محکمې غوښتنه کوي.
د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار پایز ما په ان باندې زما فکر دا چې زما برداشت دا چې دا یو لوی توجیه د ورزشکارانو په مقابل کې هغه غواړي چې ورزشکارانو باندې فشار راولي چې هغه د خپل به حقه حقونو نه تیر شي. او ورزشکارانو په ټول کې غواړي چې په بدني روزنې په ستور پر ریاست کې تغیرات راشي او هغه ټوپک سلاران، جنګ سلاران، هغه غلا داړماران چې په خوای خلک وژلي دي او لسونه د خلکو په وینو باندې ککړ دي هغوی یو ور بیا د ورزش په مدیریت کې رانه شي او نوی سالم ځوان قشر مخته شي چې ورزش اداره په لاس واخلي.
د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار وایي چې په پخواني حکومت کې د هیواد په سپورتي ادارو کې هغه زورواکو د واک چارې په لاس کې درلودې چې پادلی او قضایي ادارو کې هم نفوذ درلود او د دوی د سرغړاونو او جرمونو د سي په دغه ادارو کې شوې دي. دی وایي چې نوې حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي. بلخوا د کورنیو چارو د وزارت له جنايي جرمونو سره د مبارزې رئیس عبدالغفار سیدزاده وایي پولیس پر دواړو دغه مرموزو قتلونو کار کوي او د عاملینو تر نیول کېدو وروسته به د وژلو لامل معلوم شي.
عرض کوم چې یو قضیه تقریبا د الیاس ته دا د خو بکی د پرون د شپې د اتم پر نهم د شپې شو تقریبا څلور ساعت نه کیږي چې دغه وخت نه تر شوی ده. په دې باندې پولیس کابل ډیر شدید کار کوي. ان شاء الله تعالی چې زر به نتایج ورته روشن شي. او بل موضوع چې تاسو وویل هغه بشیر عمری خو تقریبا په 15 کې واقع شوی ده. په دې باندې نه تنها چې کابل پولیس کار کوي بلکې د موږ د جنایي مرکزي ټیم هم ورباندې کار کوي. په دې کې څه پیشرفتونه شته، مخصوص پیشرفتونه موجود دي خو تر اوسه موږ نشو کولای چې په ډاګه درته ووایو په دې خاطر چې دا خطر دده چې د قضیه دې افشا نشي.
د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې لوبغاړي الیاس امینیار او شبیر عمری د کوراش او تکواندو د ملي ټیمونو غړي وو. د بدني روزنې د ریاست وایان احسان نیرو هم وایي چې دا دوه تکړه لوبغاړي وو او په غوسیمه کې وجل شوي چې پوره امن وي او د کابل امنیتي حوزې او آن د کورنیو چارو د وزیر کور ورته نږدې وو. په کابل کې د دوه ځوانو لوبغاړو له وژل کېدو سربیره ویل کېږي چې په مزار شریف کې هم نامعلومو کسانو یو لوبغاړی ډبولی دی. خو د کورنیو چارو د وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر دا یوه شخصي پیښه ګڼي. د لوبغاړو د وژل کېدو او وهل کېدو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې افغان لوبغاړو په بېلابېلو ورزشي برخو کې هیواد ته بریاوې راوړي او د افغانستان بیرغ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې راپولی دی.
اوس به هم راشو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم د پاکستان ټیم ته په دریو لوبو کې په ماتې ورکولو کې د اتلولۍ جام وګاټه. دا چې د دغو لوبو اهمیت څومره دی او څومره مهمه ده چې د افغانستان د کرکټ 19 کلنې لوبډلې پاکستان ته ماته ورکړي، دا به د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس نور محمد مراد سره په یو مرکه کې واورو.
البته دا ډېرې مهمې لوبې وي. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې او د پاکستان د نولس کلونو ملي لوبډلې ترمنځ چې خوشبختانه په تاریخ کې لومړي ځل لپاره افغانستان پاکستان ته چې څو کراته د افغانستان په کرکټ کې البته پیاوړی ده په خپل کور کې ماتې ورکړه. د دې بریا ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. ارزښت یې ډېر زیات درلود، مانوي ارزښت یې مو هغه په دې معنی چې د موږ لوبغاړو ته دا امید ورکړو چې انشاءالله افغانستان ځوانان او یا د موږ کورني کرکټ کې کوم ځوانان روزل کېږي د هیڅ چانه کم نه دي. ګر کې د موږ مخالف ټیمونه ډېر زیات امکانات لري، څو چنده امکانات دي افغانستان نه زیات، خو د افغانستان د لوبغاړو استعداد دیغو تعهد دیغو زړه لوبه کول دوی دی بریا به اسکرزی او تر ټولو زیات دی خلکو دواګانی دوی دی بشول. او دوی تر څنګه الحمدلله ډیر منظم پلان ورته برابر شو دی افغانستان کرکټ بورډ لخوا. او د افغانستان کرکټ بورډ هغه پالیسی یا تګلارې چې په خپل ځوانانو باندې باید زیات کار وکړي دغه دیننې موږ سمره ګورو. افغانستان پاکستان هیواد ته شکست ورکړو، ان شاء الله دا به دوی په هغه لوبو چې پاینده کې دی پیغه باندې او د دې سره عمومي مورال د لوړوالي باعث وګرځي.
افغان ټیم به له دې وروسته کویت ته ځي، هلته به د آسیا په لوبو کې برخه اخلي. د غولو په اړه کراته وای
په کویت کې به ان شاء الله اصلا د دې پړاو اساسي هدف دوه و، یو ظرف سازی وشي، بل د ډیر کمی لوبډلې سره سیاسي پاکستان غونډې لوبي وشي تر څو موږ هغه ظرف سازی شوی دغه وازمو. الحمدلله تر دې بریدا ډیر لاسراولنې لرو. کله چې کویت ته ځي ان شاء الله په 15 د نومبر باندې سفر لري کویت ته، د کویت کې غوراوی پړاو کې برخه اخلي. افغانستان شپږی کې به د افغانستان پرته ځین نور هیوادونه هم وي او باغ کې به یوازې یو هیواد د نړیوال جام ته لار پیدا کوي چې در ورته نسبت د نور پړاون نه دا سخته. په خوابه دوه هیواد تلل د آسیا په سطح در ورته به یو هیواد دي، نو همدغه وجه اوسې موږ امادګي هم نسبتا سخته نیولې وه او د پاکستان غوندې پیاوړي هیواد سره هم لوبې وکړې تر څو د موږ ملي لوبډلې د نسکلونو البته ښه تمرینات وشي او په دې روان کویت کې کوم غوراوي پړاو ده په دې کې ښه لاسراوړنې ولري او لومړی مقام واخلي تر څو نړیوال جام ته لاره پیدا کړي.
څه فکر کوئ د 19 کلنو ملي لوبډله اوس په کومې ساتحه کې ده او څه امید لري چې د آسیا په غوراوي دور کې به هم وکولای شي د نړیوال جام
د لوبو جواز خپل کړی که څنګه؟
زه ان شاء الله په دې باور لرم چې دی په کویت کې هم خې لوبي وکړي. هلته په کویت کې دی نیپال، یو ای او د ملیشیا غوندې ډېرې قوي لوبډلې هلته شتون لري، او افغانستان زه باور لرم لکه څنګه د پخوا په څیر باندې به در ورته دوی وړتیا له ځانه وښي، او یو ځل بیا به چې البته دا به څلورم ځل وي چې نړیوال جام ته به لاره پیدا کوي.
قدر منو اوریدونکو، په همدې سره زموږ پروګرام پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دونکو سلام. لرګي، سکاره او نور د سونګ مواد مو اخیستی کنه؟ ساکالغه د پخوانی حکومت تاو دی وادی هم نشته چې پری تاو د شي. نو سلام دا اوسمو د ځان غمو کې او د تاو د ولو مواد واخلی که نور څه نه وو هغه تاو د خو به یای. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف کړتوسه به ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب، دی اوریدونکو لیکونه را واخلم؟
را وایخلا، مور تا گورا.
دغه لمړی لیک رشوت گل لرشوت خیلو را لیگلای دی، او پختنه ای کری دا چه رشوت پا سو داولا خیستل کیگی. که لیک پا تفصیل سر زواب را کری.
رشوت گل بچو، عجیب خبر خدا دا چه پا رشوت خیلو کی تو سیگی او در رشوت خیستلو در دولونو پختنه لما چخه کوی، او بیای رشوت گل نومم در باندی ایخی دی.
کرتو صاحب، رشوت گل د خپل نوم په حق له امر نه اچولی ده، او وایي چې کله دای پیدا کیته نو په روغتون کې د مور د داخلېدو لپاره روغتون والا او ته رشوت ورکړی وو، نو ځکه یې مور او پلار نوم رشوت گل کې خود.
دا خو نو عجیبه خبره ده. رشوت گل بچو، رشوت اخیستل ډیر ډولونه لري، او په تیر حکومت کې په ډولونو کې زیاتوالی راغلی. مثلا په رستوران کې رشوت اخیستل، او بیا دغه په بانکی حساب د رشوت لیږل، دای ډیر غوره مثالونه دی ګرانه.
کړتو صاحب، کې دی ډولونو په اړه لږ معلومات ورکړي.
ښه ښه، د رشوت اخیستلو یو ډول لاس په لاس رشوت دی، دا خو ټولو ته معلوم دی. او دا هغه وخت کې چې رشوت ورکوونکی تیار پوه او هوښیار وي، نو کله چې د کار خلاصولو لپاره رشوت خور ته ورشي، تیار یو لوټ مثلا 500 ګون یا 1000 ګون پټ په لاس کې ونیسي، او بیا یې د ستړې مسې په وخت کې ورو د رشوت اخیستونکي په لاس کې ورکیږدي. دې ته لاس په لاس رشوت وایي بچو.
بل ډول کوم دی؟
بل ډول یې په میزخانه کې دی. یعنی کله چې رشوت اخیستونکی وغواړي په میزخانه کې رشوت واخلي، نو د کار په وخت کې د میزخانه غنګ را کش کړي او هماغسې پرېږدي. رشوت ورکوونکی چې هوښیار وي نو پوه شي او غالي پیسې په میزخانه کې ور واچوي. بل ډول یې د میز په سر رشوت دی. دا ډول رشوت په هغو ادارو کې ډیر دی چې د مامورینو تر منځ یې حیا له منځه تللی وي، خدای مو دې وساتي، او ټول رشوت اخلي له یوه لبه. نو رشوت ورکوونکی د مربوطه مامور د میز په سر ورو تر دوسیه لاندې لوټونه کیږدي. یو بل ډول یې بیا دا تر میز لاندې رشوت دی بچو، دا ډیر کم واقع کیږي. دا ډول یې داسې دی چې کله رشوت خور غواړي تر میز لاندې رشوت واخلي، نو لاسی خپل قلم یا بل څه لاندې وغورځوي او رشوت ورکوونکي ته داسې وښیي چې د قلم در اخیستلو په پلمه رشوت هم له قلم سره یو ځای کړي، او په دې وخت کې مامور ټیټ شي چې قلم را واخلي، هماغلته لاندې دواړه لاسونه یعنی د رشوت خواره او رشوت ورکوونکي سره په تماس کې شي، او لوټونه له یوه لاسه څخه بل لاس ته ولېږدوي.
دا خو ټول په دفتر کې شول.
هو، ځینې وخت د دفتر د پیاده په واسطه هم رشوت ردو بدل کیږي، خو دا کار ځینې عیاناکه مامورین کوي. دا اوس ډیر کم دي. پر دغه ټولو سربیره بل ډول په هوټلونو کې رشوت اخیستل دي چې دا ډول رشوتونه سم صحیح بندلی وي، یعنی له څو زرو څخه زیات وي، او زیاتره دغه د څارنوال صاحبانو او قاضي صاحبانو رشوتونه دلته کته پورته کیږي. او وروسته یې ډول چې ډېر ماډرن او پرمختللی دی، هغه د رشوت خورو بانکی حساب ته د پیسو لیږدول دي، او دا ډول رشوتونه وزیران، جناب والی صاحبان، جناب وکیل صاحبان، جناب محترم رئیس صاحبان او نور داسې لوړ پورې چارواکي نوش بانکی نوش جان دیسی بل لیک را واخله.
دغه بل لیک د تحریراتو لوی مدیر کار تمام صاحب را لیږلی دی، او له سلامونو وروسته شکایت کوي چې دا څو ورځې مو رئیس تر پوزې رسولی یو او هر شیبه مو څاري.
د څه لپاره؟
کار تمام صاحب وایي چې رئیس وېرېدلی دی چې ناڅاپه د نوي حکومت کوم رئیس پرې ورنشي او بیکاره یې ګیر نکي. نو دای وایي چې اوس څه وکړو، نږدې ده چې په رواني ناروغۍ اخته شو.
مدیر صاحب کار تمامه، سلام ته دی. وعلیکم السلام وایم، خو د مشکل پاک لدی ځکه څه نسم ویلی چې دغه مرض اوس ټولو حکومتي ادارو ته رسیدلی دی، او هر څوک له خپل سیوری نه ډارېږي چې خدای مکړه جمهور رئیس نه وي. لږ حوصله وکړئ، رئیس به مو په همدې ورځو کې یا برطرفه سي، او یا به هم له ویرې ناروغ سي او په کوم روغتون کې به بستر سي، بېغمه به سي. ورنه
فیلسوف کرتو صاحب دغه په لیک ګلۍ را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې هګۍ به له دې وروسته ارزانه شي که نه، ځکه په ار کې د ورځې د 8000 هګیو خوړل خو بند شوي دي.
شاباسې ګلۍ لورې، ته هم له 8000 هګیو خبره سوې، خو له بیې نه یې خبره چې هر یوه هګۍ په 14 افغانۍ اخیستل کېده. دا داسې ده چې په بازار کې هګۍ په 4 افغانۍ ده، او دا په 14 افغانۍ وه، برابر لس افغانۍ تفاوت راځي، چې په دې حساب په یوه ورځ کې 80000 افغانۍ کېږي. ته ودرې ودرې، زه دا ماشین و دغه د میاشتې 240000 افغانۍ، او د کال ته صبر صبر صبر، او د کال 9,200,000 افغانۍ کېږي. نو که لس کاله حساب کو، 292,000,000 افغانۍ یوازې د هر د هګیو فساد کیږي. له شاتو کوچو مربعو زه ور تیر یم، تی ځان ته وسنجوه.
د پخوانیو ادارو مسؤلین وارخطا دي، او ټول په دې غم کې دي چې څنګه خپل نواقص پټ کی. د همدغسې و چارواکي له حاله مو خبرو.
وعلیکم دلبره،
څه وایې صاحب؟
وایي حکومت ټولې موازي ادارې له منځه وړي. د مونږ اداره هم همداسې ده، څه وکړو چې ګیر نه شو.
رئیس صاحب ته رښتیا وایي، څو ادارې له منځه یوړي، خو د مونږ اداره له هغې بلې سره توپیر کوي، ځکه چې د مونږ اداره د کلي او ښار د اړیکو اداره ده، او هغه بله د ښار او کلي د اړیکو اداره ده.
نو توپیر څه دی سره؟
صاحب توپیر یې دا دی چې د یوې ښار مخکې دی او د بلې کلی
مخکی، او وروسته څوک نه ګوري، ځکه چې په دواړو کې کلی او ښار دی، او دواړه اړیکې هم سره لري. نو خبره خرابه راته ښکاري، هسې نه چې په کوم غم وانه وړو.
غم دې خدای لري لري صاحب، یوه لاره به ورته پیدا کړو.
څه ډول لاره به ورته پیدا کړو؟
یو خو به د دفتر لوحه راکوزه کړو چې د چاپام نشي ورته،
او بل
تل راډیوګانو او تلویزیونونو سره مرکې مه کوه.
مرکې ونه کړم؟ نو څه به نه ورته وکړم؟ ما خو به هر وخت اق و نق مرکې کولې.
ورته ووایه چې ناروغه یم، خبرې نشم کوی.
دا ښه بانه ده، خو زه وایم که داسې یو مخ سړی له ثانیې ووزي نو دا به هم ښه نه وي، ځکه چې بیا ولاکه د چا په یاد هم شي، هغه هم بیا په دغسې یوه اساس او مهم وخت کې چې څوکۍ ویشل کېږي ولکه او نوې مقررې کېږي.
د ادارې غم پرې ده وایي د ټولو چارواکو د ادارې فساد دوسیې څارنوالۍ ته لیږل کیږي.
دمو خو به څه نه وي؟
دوسیه شکر دی نه لرو، خو که حساب و کتاب را پسې راواخلي نو بیا مو د خدای پرده کوي صاحب.
وهلکه د نوي حکومت په ملاتړ کومه مظاهره ونه کړو؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې له موږ یې پام بل پلو ته واوړي.
دا هم ښه فکر دی، خو مظاهرې ته به کسان له کومه کړو؟
ګوره وهلکه، د خاص والګرو او په چوکونو کې ولاړو کارګرانو ته به ووایو چې مرستې راغلي دي، راسره لاړ شئ چې درې کړو.
یو ځل مخکې هم داسې شوي وو، خو سوالګر او کارګران پوه شول او په غوسه شول، آن چې ډېر پکې ټپیان هم شول صاحب.
ها نو بیا خو له دې هم تېرېدل په کار دي.
هو صاحب.
نو څوک وه؟
والله نه پوهېږم صاحب.
کوم فالبین ته ورنسو چې هغه څه وایي؟
تا خو صاحب په فالبینانو هېڅ باور نه درلوده.
و خو لاره راباندې ورکه ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، حسین حکمت او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.